دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه سحرنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې حال درکو. د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر، د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په سر، د مدني ټولنو د غړو د احتجاج، د افغانستان او ایران د اړیکو، بلوچستان او قبایلي سیمو کې د امنیتي وضع او دغه شانتي د سیمې او نړۍ نه نور هم یو شمېر راپورونه لرو. کړم به د دې وخت خبرونه اورو. ستړی مشه ډوم به د وخت مهم خبرونه. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر زی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو پر یو تانه برید کړی دی. او ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر زی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانستو کې چې شپک سلویخ بلیونه ډالره خرڅ په پیرازي. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د گوادر بندرګاه د چین د سنکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یو لاره جوړه کړي. تما سرګندېږي چې د چین ولسمشر به د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان په صورتحال د خبرو اترو برسیره په سینکیانګ سیمه کې د مسلمانانو بلتون پالو پاړه خبرې وکړي، د کومو پاړه چې چین ویر لري چې پاکستان کې میش وسلوالو سره اړیکې لري. زی جن پینګ به په پاکستان کې 2 ورځې د پارلمان غونډې ته به هم وینا کوي. پاکستانی میډیا سره په خبرو کې د چین ولسمشر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادی مرستې د امنیت د خکېدو سره تړلې دي. د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا وزیر حسن اقبال ویلي چین به پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره د 40 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. 13 ورځې اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای کسم د پاکستان او چین ترمنز دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د نوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي. خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکون کې پروژه ده. دا به زمونږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې د ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد ته راځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. په دې اړه د اتوار پر ورځ په ډېر اسماعیل خان او اسلام آباد کې د مدني ټولنو غړو احتجاجي غونډې وکړې او له حکومت ته یې غوښتنه وکړه چې د غلار دي د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو نه تیر کړی شي. د اتوار پر ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود په دې اړه مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل،
دا کم د کاغر گوادر لارا وا دا نواز شریف بدل کړه، د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نمنو چې چین صدر روان دي، مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، ستا خوشحاله یو چې تراله په خیراله وایو. خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټر وی په لاره باندې ته پیسې ورکړي نو بیا تم ترقی چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو،
مرکز لخکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو پر یو تانه برید کړی دی. هلمند امنیه کمانډان وایي پولیسو دغه پولیس سټیشن چې ګومان کیږي دوه برید کوونکي ورننه شوي محاصره کړی دی. د هلمند پولیسو مشر ملا خیل په دغه اړه نن مشال ریډیو ته وویل،
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتحار کوونکي دوی غوښتل چې مړی اوضې ته داخل شي. اوله مرحله کې داخل شي او زموږ په رادار باندې ډزې کړې وې. موږ په دې خطر باندې د عملیاتو کې ډېر دقت وکړو او لږ وخت مو نیو. په دې عملیاتو کې دواړه ستاسي مابین دا دوه نفر مسله افراد همدغه دوه نفر اوس موږ سوي دي الحمدلله نور وجد ښه ده سر دې موږ په دغه واقعه کې درې نفر پولیس زخمیان لرو.
هلمند د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼل کیږي. په همدې حال کې وسلوالو کسانو په پکتیا کې د یوې ماین پاکه موسسې ګڼ کارکوونکي تښتولي دي. د پکتیا امنیه قومندان ویلي دغو ماین پاکانو پرته له دې چې پولیسو یا سرتیرو ته خبر ورکړي په یو سیمه کې کار کاوه چا دغه پیښې پلا نه ده منلې. د اتوار په ورځ د پکتیا والي د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې دغه ماین پاکانو شمیر نور لسته. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی پرون له خپل ایرانی سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخه ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد وروستو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله خو ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی وځي. ولسمشر حسن روحاني هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. روحاني وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دی او غواړي د چابهار ترانزیتی بندر له زاهدان سره وتړل شي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته لغه بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړل شو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې د مدیترین په سمندرګي کې 50 کسان وروسته لاغي وژغورل شول چې د غیر قانوني کډوالو یو لوی کښته چې 240 درلودې او اروپا ته روانه و د شنبه په شپه ډوبه شو. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلو د شپې تر ناوخته پورې د ایټالیا له لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د لسګونو کسانو مړي په اوبو کې وموندل. د مالټا وزیر اعظم جوزف موسکا ویلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له دې پیښې د پاتې ژوندیو کسانو د موندنې لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ستار کلی اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د چین ولسمشر نن د پاکستان په دورځنی دوره اسلام آباد ته راځي. سیاسي ګوندونه وایي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لاره کې بدلون نه مني.
ګورم موږ دا په ډاګه وایي چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی.
د مدني ټولنو غړي وایي د گوادر او کاشغر لاره کې د بدلون پر ضد به احتجاج کوي.
خوشحاله یو چې ترانه په خیرانه وایو خو یو خبره د تخکاره وایو چې که تا د موټروې په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترکي چین نه یې تم یو استعمار یې.
د سیمې اونلاین نه یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روز موږ لومبي راپور ته ټاکل شوی چې د چین ولسمشر بانن په دوه ورځني سفر د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته راشي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو وغږیږي او همدارز به ورسره د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په ګډون په نورو اقتصادي پروژو خبرې وکړي او په دغه اړه به ځینې لوازنامې هم لاسلیک کړي. پدغړه له پیښوره زبیح الله شفق نور تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د چین اولس مشر جی جن پینګ باندې یو پلاوی په ملتیا د پاکستان په یو دورځنی سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او اولس مشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړ پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین اولس مشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. کله یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولس مشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنز د اقتصادي دهلیز پروژه ته د نوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک تاکون کې پروژه ده. دا به زمونږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې ټول هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نو موډي زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تاورته نور پانګونه هم وکړي چې له امله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینې برابر شي. دا چین لوسمه په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولس مشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږېږي. که څه هم د چین ولس مشر د پاکستان دا سفر په 13 میلادي کال کې ټاکل شوو، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولس مشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د چین ولس مشر پاکستان ته سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سیاستوالان د مدني ټولنو غړي د پوهنتون استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او تور لګي چې وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لارې د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي، خو د پاکستان حکومت دا تور نه رد کړی دي. زموږ همکار اسرالم مومن په دغه اړه د مدني ټولنو د زده کوونکو د سازمانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري رادیو وایي د چین ولسمشر شي جن پینګ با پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه مدني ټولنو کارکونکي پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دی په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي.
دا کم د کاشغر گوادر لار وا د نواز شریف بدل کړه د موټر وی په لارې کړه مونږ دا نمنو او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبب پېښور کې پریس کانفرنس کوو دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو، مونږ صرف د ډر اسمیل خان د شوب په لاره والا منصوبه منو.
رسپان آواز چې جنرال وایي د 15 کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میله واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورسپانه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې 640 ارب ډالر خرچه راځي او له دې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت د غلار د دوی لسیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو ځوانانو سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو. چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه کومه چې د نن نه دوه کاله مخکې منظوره شوې وه، چې هغه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې ګوادر ته رسېده، که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راشي زموږ دغه بدلون ته تیار نه یو. نننی احتجاج زموږ په دې سلسله کې دی چې که چېرې دا زموږ مطالبات ونه منلی شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه، نو زموږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي او موږ به د دې منصوبې د دې پښتون دښمن او بلوچ دښمن منصوبې بھرپور مخالفت کوو.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي که چېرې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشګر اقتصادي لار له پښتنو سیمو واړول شي، نو له دې سره به تر ګرې او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي. خدا پاکستان د منصوبه بندی وفاقی وزیر حسن اقبال ویلی دی چې د پاکستان چین کوریډور منصوبه لارا نه ده بدل کړل شوی او د لړکی کیدونکو پروپاګاندا بیا اساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لار کې د وړاندې شوی بدلون مخالفت کړی وو، خبرداري ورکړی وو که چیرې یاده شوی منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استعفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلي وو چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر کوټي جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې د گوادر کاشغر ترمنځ تجارتي لارې پر پخوانی نقشې جوړ کړي، کوم چې با پر ډیر اسماعیل خان او جوب تیرېدله. د دوی په خبره نن د چین صدر د پاکستان دورې پر مهال کې د چین له صدر سره کومه تګلارې خپل کړل شو نو دوی با کومه بدله تګلارې خپل کړل شو نو دوی با په سخت احتجاج لاس پورې کی. په دغه اړه له کوټه نیاز موسی خیل نور تفصیل لکی.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزی مصر او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لاري په اړه د مرکزی حکومت لاس پیناوي او د رضا بالکل مطمئن ندی.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزی حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده، تر ټولو فطري لار خو دغه د سي مخامخ په خوشحالګړ او پر روب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاسي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تیرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وي، محفوظ هم نه وي.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار د مرکزی حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسیدونکو د لارې پر سر خوابدي نکړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیان دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف او وفاقي حکومت سره هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار ده دی چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې چې سنتزیا په پنجاب طرف ته لاړ شي او له بلوچستان زخه چپ شي. موږ د زیادتی بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزی حکومت دی د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
پښتونخوا او بلوچستان شامل دي د دغه روډ د تبدیلۍ خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي، یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ لپاره خپله رایه ښکاره کړې ده. پاکستان دپاره په خیر دی او نه د دې ملک د اوسیدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزی حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزی وزیر حسن اقبال د تیرې یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ جوب،
دغه لار به له گوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ جوب، اسماعیل خان ډیره او پېښور پر خوا تیریږي. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجیح او لار بدل کړل سو نو دا هر څه غلط دي.
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے۔
مگر بلوچستان کی زیادہ تر سیاسی گندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی۔ دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی ٹاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نورو لارو خبر هم پا پٹ او مبهم انداز کوی۔ دوی زیادوی دوی انتظار دی چی دا چین صدر لدوری وروستا کوم پریکڑا منست رازی۔
دا مشال ریڈیو دا۔
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په همکارۍ موافقه کړې ده۔ ولسمشر اشرف غنی د یو دورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسېد او له خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره یې وکتل۔ هغه غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونه وکړې چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کړي۔
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې۔ د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ۔
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما، جناب عنیف اتمر مشاور امنیت ملی ما، از جناب ایران جناب رحمانی سر به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره۔
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې یو نیم سل کسان مړه او ټپیان کړل۔ د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خوشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ۔ ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خوته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله خو ویل چې افغانستان بلدي چیلنجونو څخه بریالی وځي۔
بدون همکاری همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شدن امید، اما اراده ملت افغانستان قوی است، ما قبرستان از این حرکات خواهد بود۔
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي۔ د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي۔ ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکارۍ کاریو خبره یاد کړه۔
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی،
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتی اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش اوردونکو سیو راپور له پیښوره چرته چې د صوبې د بیلابیلو سیمو نه راغلي مریضان او د هغې سره ملګري دا ګیله کوي چې دغه هلته ګڼ شمېر د ډاکټرانو کلینیکونه د حکومت سره رجسټرډ نه دي او داسې لیبرټری دي چې هغه هم د حکومت نه نه دي منظور شوی. په دغه اړه باندې چارواکي سهل زلی کوي د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا خیبر پختونخوا ولسوالی چې د پیښور ښار چې د صوبې سر ښار هم دی ګڼ شمېر کې د ډاکټرانو کلینیکونه لیبارټری او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پېښور ډاکټران دي نه ورسره ډیګري شته او دغلته کې د خلکو علاجونه کوي او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه دی رجسټر شوي. دا پېښور یو نجی کلینیک ته علاج ته راغلي. امجد علي وایي چې ښه په ښکاره ډول دغه غیر قانوني هلې ځلې روانې دي او حکومت دې لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټر پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل دغه لیبارټری د خپل لټرسونی دی د بل چې هغه قبلې هم نه په اسپاتال کې مطلب دی یو دیبي یا به مطلب چېر دلیوي هغه به په خپل علاقه کې خپل کلینیکونه وکړي. ډېر کسان د هغې د لاسه معذورم شولو مړم شولو هغه وزیر صحت زموږ څه شو.
ولې هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري مشتاق جدون نه وپوښتل د هغوی وینا وه چې دې لړ کې دوی کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
ډېر ورځو کې دوی تقریبا 230 کلینیک خو سیل کړي دي او 15 لکھ نه زیاته جرمانه هم کړې ده. دوه خبرې وي یا رجسټر نه دی یا رجسټر دی او هغه ایکسپایر شوی دی رینیول نه دی شوی لیبارټری شوی یا کلینیک شوی کار اوس شروع کړی دی. کنه تاسو خیال یې کوئ کری باندې ان رجسټرډ کلینیک باندې
د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټر زیاته کړه چې صوبای حکومت دی لړ کې د هیلت ریګولیټری اتارټي په نوم باندې یو نوې اداره هم جوړه کړې ده او ډېر به هغه کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو د غوږ او د خپرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د رشید خان په آواز دغه سندره.
رانم غوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سخت ناچاری داشن خالے شن خالي
اوردن کو سندر مورد اوس وخت شوه دی په پښتونخوا کې د سحر نه نیم بجې دی وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د چین لسمشر شي جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تم څرګندېږي چې د چین لسمشر به په پاکستان کې د انرژۍ او پرمختیا د پروژو پرانستو کې چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالره خرڅ به پرې راځي. په داسې حال کې چې د چین لسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنې غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړي دي. د هلمند په مرکز لهکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو په یو تاڼه برید کړی دی. د هلمند امنیه قوماندان وایي پولیسو دغه پولیس سټیشن چې ګمان کېږي دوه برید کوونکي به وردننه شوي محاصره کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مهال په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. دا اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي د ایران د ټیمي وسلو افسانه امریکي او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. د یک شنبې په ورځ د خپل هیواد د نظامي قوماندانانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې ده چې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت له کبله امریکا نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی. مهم خبرونه مورد اوریدونکو، سردو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکارې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کړي.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولي او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لري چې دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولې په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي. ادارې لیکي امید ده چې ادوار ملکونه به د خیر سګالې د افسا برقراره ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د ادوار ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کولاویږي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په تهران کې د ایرانی فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومال هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بل د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ پنځوس اسلامي ملکونو نماینده تنظیم او آی سی څه اقدام نه چتوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتیږي نو اثرات به یې په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولۍ فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنګ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه نه دی. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي ملکونو له به هم د اصول خپلول وي او که داسې ونه کړل نو انتشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات ته کښېني او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سړنی د ادارا کونسل ان فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کې د شی پر روان وخت کې له چین سره خپل تعلقات نور هم خکې چې دغه بعد امریکا او پاکستان په اړیکو هم اثر پرې باسي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي د افغانستان د حکومتي غړو ترمنځ ځینې اختلافات په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړې دي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
پاکستان او چین له ډیر وخت د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څیړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2001 کال د ستمبر د 11 نیټې د حملې وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسید. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قومي اکشن پلان جوړولو هم مجبوره شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 150 پورې کسان وژل شو چې زیاتره ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حمله یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. رسپانه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوارو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وزي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څیړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې د چین ولسمشر شي جن پینګ د ایران په د اپریل په 16 پاکستان ته په سفر ورځي. ټاکل شوی چې نوموړی به په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاروي کولو اعلان وکړي. د چین د هغه هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورت نوې لارې پرانیزي. د دغه لیکنې مهمې برخې د اسرار الله مومن نورو.
دغه منصوبه چې چین پاکستان کوریډور نومیږي د بیجینګ لخوا د بهرنیو چارو د پالیسۍ په برخه کې ډیره زیاته ګرانه او قیمتي ده چې پرې به ډیره غټه خرچه راځي. د پاکستان د پلاننګ یا منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ یاد پلان به یو لوی بدلون رامخه تکړي. د دې خبره پاکستان کولای شي چې چین د مرکزی ایشیا او جنوبی ایشیا مارکیټونو سره وتړي. احسان اقبال وایي چې پاکستان د چین، جنوبی ایشیا او مرکزی ایشیا ترمنځ پل جوړ شي او د نړۍ د درې وړه برخې له یو بل سره وتړي، نو د دې خبره د دریو اربع آبادۍ د سیمه به یو لوی اقتصادي بلاک جوړ شي. په مقاله کې راغلی دی چې د چین بنیادی هدف دا دی چې خپل ځان پاکستان او افغانستان کې د مخ په زیاتیدونکو ترهګرۍ څخه بچ کړي، ځکه چې په یادو دواړو هیوادونو کې بدامنی د چین مسلمان اکثریتي سیمو ته د غزیدو په حال کې دا او دارنګ له افغانستان او د امریکا وتو سره به د غستون ځلا پسې خطرناک شي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کوریډور د پروژې مهمه برخه د گوادر بندرګاه لا پسې پیاوړی کول دي. دغه بندرګاه چې د منځي ختیځ په خوله کې ده، انتظام یې د چین په لاسو کې دی. ټاکل شوی چې د 45 کال په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میل واټن اقتصادي کوریډور جوړیږي چې په کې به سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل وي. دا نتورک چې له پاکستانه به تیریږي، د پاکستان او چین چارواکي وایي چې له دې سره به سیمه ایز تجارت ډیر پرمختګ وکړي.
د چین او پاکستان چارواکي وایي چې لدې منسوبې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. په فروری میاشت کې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې لدې منسوبې سره به د سیمې ټول هیوادونو ته ګټه ورسیږي. په مقاله کې راغلي دي چې ترګری ځپلې پاکستان د یادې منسوبې لپاره ډیر خطرناک دی، خو پاکستان پلان لري چې د چینی انجینرانو او کارکوونکو د سکیورټۍ لپاره به دوی ځانګړی ځواک جوړوي. د دې پروجیکټ ګټه ګټه به دا هم وي چې پاکستان ته به ترې بجلی میلاو شي. او د پاکستان وزیر اعظم هم د 2013 کال په خپل انتخاباتي کمپین کې اولس سره ژمنه کړې وه چې هغه به په هیواد کې د توانایي مسله په بشپړه توګه حل کوي. د جان هافکن یونیورسټي یو پروفیسر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د نوي اقتصادي کوریډور له کبله ممکنه ده چې د مرکزی ایشیا او قفقاس له لارې یورپ چین سره وتړل شي او دارنګ بیا د پاکستان او هندوستان له لارې جنوبي مشرقي ایشیا ته ورسیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي د هیواد ټیمي وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي چې ایران له نظامی تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علي خامنائی د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی دی، خو اوس هم شکمن دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد نظامی قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلی خامنائی چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي، د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی، خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتبارۍ څرګندونې کوي. د تلویزیون په خبرېدونکې وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا پخپله ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همدارز خامنئی په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سیناونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقه ته ورسیدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې آخري موافقې ته رسیدل دي. تر پاموړ پرمختګونو وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقه وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول استسي مخالفت لري.
د ملالۍ بشیر راپور ته سورېده. د هم په دغه نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د یمن حکومت په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړی او هغه یو سیاسي منور بلل دی. ایران په دې تورن دی چې د حوثی یاغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډېره برخه لاندې کړې ملاتړ کوي. د دغه موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقری پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شاملو سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړی ده، تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کیږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کیدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسیدو، د بشري مرستو، د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویان راجح بادی د قطر له پلازمینې دوحه څخه په ټلیفون رویټرز آژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو، ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی دی، ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې لدغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړې نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له 950 زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلی له هوایی بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
راپور مورد اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د کرن خان په واسطه دغه سندره وړاندې کوو. سندر مرد اردن کو دا مشال ریڈیو دو تاسو زمنګ سهرنه خبرونه سلام پختونخوا ورم بنړیوالو چارو کې پاتې کیګو. د کورونو چارو وزارت وای چې د جلال آباد په سیر خونړی پیخي افغانان د داعش په وړاندې لاس سره یو موټی کړی دی. داعش په دې وروستو سو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره په جلال آباد کې د خونړی پیخي پړه منلې ده. په دغه اړه د حمیده هارون راپور.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست څه پیغام لري داسې وویل.
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. غږ مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې دېرش کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیز راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیز څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي، د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځای ناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي، او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کار پوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي، او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په جلال آباد ښار کې د تیرې شنبې په ورځ د ځانمرګي برید له قربانیانو سره د اتوار په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري رالیږل شوی پلاوي نقدي مرسته وکړه، او هم یې په روغتون کې د پیښې له زخمیانو سره وکتل. نور حال له جلال آباده د باز محمد عابد په راپور کې
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري رالیږل شوی پلاوی چې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید له قربانیانو سره د نقدي مرستو په موخه ننګرهار ته راغلی و. مشري په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر عمر زاخیلوال کوله. نوموړي د پیښې قربانیانو ته د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته موراوړي هغه وارثین دلته موږ سره وو، هغه ته مرسته ورسېده. د نور مطابق چې هر زخمي ته 5000 افغانۍ شاوخوا نغه مرسته د حکومت د خوانه ده د بور تقسیم شي. نن دغه مرسته د پټولو څوک په فاتحه لري او څوکم د تدفین مراسم دي، مګر مکمل په شفافه توګه موږ ټول هغه د حکومت مرستې چې دي پریدوی په ولایت کې دوی براشي او د ولایت څخه به تبن کم هي چل تر کړ شوی دا وي خپل مرستې ترلاسه کړي.
د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ یو تن سپینګیری چې په یاد پیخه کې دوه زامن وژل شوي وو، له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مرستو پر ځای د دوی د بچو قاتلین ونیسي او سخته سزا دې ورکړي.
نور شاید ما ځکه لشي دوه زامن به شي شي موږ قاتلین دې ونیسي عدالت ته کش کی دا ځوانان چې دوی دې موري موري د افغانستان خلک به شي تلل دا ما سره موږ دن نه پکارېږي زه خپل پر شپې وېش حالرم دې باندې شي وکم.
یو بل تن چې د خپلوانو لډلې سلور دنه په پیخه کې وجل شوی وو وای چې د قربانیانو له وارثینو سره دی او ګدمهاله مرستي وشي.
کوس کونړ له خبیر زالیم رنګل مینامه ده زمونږ سلو کسان شهیدان دي، درې زخمیان دي او دورونه اوس دایوب ته کیږي وادین نکړي. دا دولت چې دونه مونږ سره مرسته وکړه دا د یو مېش د مېش دا دونه غن کوي تابشي وته جوړ کی دولت به ورته ماشو کی وارثین باندې باندې خپل چار روانه.
خود یو بل تن قربانی شوی ورور به له حکومت نه غواړي چې د مرستو په ځای دی د ورته پیخو مخنیوي وکړي.
نوم یې نصر الله دی، د کوټ ولسوالۍ ما ورور مشهید شوی دی او بس دغه ته چې نقد مرسته کېده موږ ته راکړي. د پاره خو ډېرې مرستې په کار دي باید چې دا خو ایمان دي د اوس نه نیولې تر د ډېر وخته پورې اوس واړه واړه زمینې دي، نو حکومت نه موږ دا وختونه چې دی پالنه لري راخو کی او آینده د پاره د امنیت مخه موږ د پاره جوړه کی او دغه شینو مخه موږ ته ونیسي.
یاد دی وی چې د قربانیانو له وارثینو سره د مرستو لویش وروسته یاد پلاوی د ننګرهار مرکزی روغتون ته ورغلو او په یاد پیخه کې ټپیانو سره یې لنګدی وکتل او ډاډګیر نه یې ورکړه، او هم یې په هغه فاتحه یا دوا کې ګډون وکړ چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کرزی تالار کې اهتمام کړی وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سرزو بلوچستان ته چرته چې هندوان وایي دوی د امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې زیاتره په سیمو کې زورول کیږي چې له وجې یې ځینې کورنۍ هند ته کډه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د انساني حقونو کمیشن په خپل راپور کې په دې هیواد کې د اقلیتونو ستونزو ته اشاره کړې ده. په دغه اړه د نیاز موساخیل راپور اور.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبی و، مګر په خبره کورنۍ یې په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو، دوی غریب خو لاړې، هلته کګان لاړې انډیا ته، اور نیمای زموږ ځای اکثر وو دوی مصر ناجایز وکړله، اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سیده دوی قبضې وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و، مندر وو، په هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي، اور نور کم ځکې وو، جایدادونه وو، هلته هم دوی قبضې وکړي. هو، صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتې سیمې نسبتا پر امن دي، مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اوتم لال، دی ولاړې انډیا ته، یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، اوس موږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي، هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات تی ته معلوم دي سي خراب دي، ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي، وس راکړي، اوس موږ هم لاړ به سو انډیا ته.
یو بل هندو دولترام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
ہندوان دل سے عذاب دی بابا، مسائل دا جس مر الفان اڑی بیا حال سے اغوا کی اغوا سبات بیا وجنی.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که څه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني، خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و، موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی، او دا خلق اوس باقاعده په امن توګه باندې خپل زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي، نه زموږ په راپورټ کې داسته، او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې، په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوچستان سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدی وضع خبره کوي. کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون هم په خپل یو خبره سوي رپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لژکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
د نیاز مساخیل لپاره مورد اوریدونکو د روان خبرونه د پای په دې شیبو کې تاسو لپاره د نغمه په واسطه د غسندر